سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د زیارت ورځ د 2019 کال د جنوري 10 نیټه ده د مشال ریډیو په یو بلګړي کې مزاب عبدالحی کاکړ او ملکه مرزاده هرکلی کوو چې د روغ جوړه خوشاله بیاس په دې کړي کې د پاکستان د سینټ لخوا ځخه د عمرونو د ټاکلو د ودونو لپاره د عمرونو د ټاکلو د بل منظوري په پاکستان کې د جزا په قانون کې د بدلون د وزیر اعظم لخوا خبره چې د لادرکه کسانو کې سونه په عدالتونو په ولسی عدالتونو کې چلوي دا رنګ د قبایلي زیلو کې امنیت شکېدو لپاره د فوج داوا او د خبريالانو اندېښنې د هر څه په دې غړي کې دی خو په فایل کې به ملیحه مرزاده خبرونه وایي
السلام علیکم تر ټولو اول په مخړه د خبرونو سټکو ته د خیسور د پیخه پلاتونو لپاره شمالي وزیرستان ته ورغلي د وزیر جرګې په پیخه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکول کېدو غوښتنه کړې ټاکل شوی چې نن د خیبر پختونخوا د کابینې اونډه په خیبر کې وشي او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له وسلوالو طالبانو سره د امریکا خبرو اترو په اړه په احتیاط سره خوشبيني څرګنده کړې تاسو تفصیل ته پام وکړئ شمالی وزیرستان ته ورغلی د وزیر جرګې ته د پاکستان قومي اسمبلی غړي علي وزیر ویلي ترسو د خیسور په پیخه کې ککړو کسانو ته سزا ورنکړل شي تر هغه به جرګه ناستوي دا خبره نوموړي پرون مازیګر په خیسور کې د لسګونو کسانو جرګې ته وکړه
اغه تاسو نو ده په هڅه وپندل وایي او کوم ته یې دروي د کوم په مقصد تاګور کوي
د جنوري په نیمای کې ټولنیزو رسنو د خیسور یو ماشوم حیات خان ویډیو خبره شو چې پکې دا کړی و چې پلار ورور یې شاوخوا سلور میاشتې مخکې پاکستاني او امنیتي عسکرو نیولو او تر هغه وروسته ځینې عسکر یې کور ته ورزي او بې پردګي کوي خو د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور د دوشنبه په ورځ له جیو ټلویزیون سره د مرکې پر مهال دا تورونه رد کړل او ویل چې د خیسور پیښه حقیقت نه لري نن د خیبر پختونخوا د کابینې غونډه په خیبر ضلع کې کیږي د خیبر انتظامی چارواکو بیگا مشال ریډیو ته ویلي چې ټول انتظامات یې ورته برابر کړي دي په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو ترزم کېدو پس دا لومړی ځل دی چې د صوبایي کابینې غونډه په یو قبایلي ضلع کې کیږي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر له دفتر نه پرون جاري شوي اعلامیه کې ویل شوي چې د غونډې لپاره 14 نکاتي ایجنډا تیاره شوې ده د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې مرکزی او صوبایي حکومت د قبایلي ضلعو ترقی ته ژمن دي نو ځکه فیصله شوې چې د صوبې اعلی وزیر به هرونه د قبایلي ضلع دوره کوي د قبایلي ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر خصوصي سلاکار اجمل وزیر پرون ماښام په پېښور کې په وزیر اعلی هاوس کې د خبري غونډې پر مهال وویل وزیر اعظم عمران خان امر کړی چې په بیړني او بنیادونو دي په قبایلي ضلعو کې په شریکه کار وکړل شي
نو دینا تاسو اندازه ولګوي چې موجوده حکومت وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان او گورنر خیبر پختونخوا شاه فرمان مونږ د یو ډلې په توګه کار کوو چې د هغه ځای د اولس د 13 او یا کالو محرومه ختم کړو دا زموږ پروګرام دی چې هر هفته به وزیر اعلی صاحب د هر یوې ضلع دوره کوي
اجمل وزیر د وزیر اعلی په مشرۍ د پرونی اپیکس کمیټه غونډه په اړه ویل چې په قبایلي ضلعو کې د خواو شای اول لزر نو نوکرو خبره پکې وشوه چې د قبایلي ضلعو ځوانانو ته به ورکول کیږي د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو لپاره قائمه کمیټه د لکانو جنکو د ودونو عمر لږ تر لږه د 13 کاله ټاکلو بل منظوري ورکړې پرون په اسلام آباد کې د سینټ قائمه کمیټه ته د پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر شری رحمان دغه بل وړاندې کړ چې په یو خوله منظور کړل شو شری رحمان ویل په لومړی مرحله کې به دغه بل په اسلام آباد کې عملي کیږي چې وروسته به د هیواد نورو برخو ته وغځول شي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیگا مشال ریډیو ته ویل باید دغه بل زر لکامي اسمبلی نه هم منظور کړل شي خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره ټاکل شوی چې د فروری په 2 د مردان عبدالولي خان پونتون د وژل شوی زده کوونکی مشال خان د کیس اوریدنې پس دغه قضیه سر ته ورسیږي د مشال خان وکیل شابودین خټک پرون مشال ریډیو ته ویل د پیښور تر غریزې د عدالت په پسلور ورځو کې د آخري ملزم بیان واخلي چې پس لاغې به قضیه مکمله شي
د قانون مطابق چې کوم ملزم وروسته گرفتار شي نو هغه د پاربیا د نوي شرط نه ټرایل کیږي د روانه پیښې کې د ملزمانو بیانونه به کیږي د دریو شوي دي یو ملزم چې دغه بیان نه وشوي دغه بیان به ریکارډ کیږي نه پس په فکټس بالکل تکمیل ته ورسي
مشعل خان د 2010 کال په اپریل کې په پوهنتون کې پارېدلو زده کوونکو د مذهب سپکاوي په تور ووژلو. وروسته پر هغه دغه تورونه غلط ثابت شو. ټاکل شوی چې د روان کال د مئی په لومړۍ نیټه د سوات موټروې په باضابطه توګه د ټرافیک په وړاندې خلاص کړل شي. پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان او مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید په مشرۍ غونډه کې د موټروې د خلاصولو اصولي فیصله وشوه. پرون د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر له دفتره په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په غونډه کې په سوات موټروې د روان کار جاج واخیستل شو. په غونډه کې د سوات موټروې د غځولو اصولي پرېکړه هم وشوه. په دې اتفاق وشو چې له کوهاټه تر ډي آی خانه به هم سړک د ولس لپاره زر خلاص کړل شي. دا وسلوالو طالبانو یو چارواکي وایي ډلې په راتلونکي کې په حکومتي نظام کې یوازې واک نه کول غواړي بلکې له موجوده ادارو سره به په ګډه کار کوي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو ویان سهیل شاهین پرون اسوسییټډ پریس خبري ایجنس ته په یو اوډیو پیغام کې ویل چې طالبان له خپلو هیوادوالو سره په داسې افغانستان کې اوسېدل غواړي چې پکې هر څوک شامل وي. دا وخت وسلوال طالبان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په قطر کې په خبرو اترو کې بوختي. اخوا د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په معتاد ډول له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې په پرمختګ خوشبیني څرګنده کړې. پرون ولسمشر ټرمپ په ټویټر پیغام کې ویلي چې د 18 کلنې جګړې پس په افغانستان کې مذاکرات په ښه ډول پر مخ روان دي. نوموړي ویل په افغانستان کې جګړه دوام لري خو د هیواد ولس سوله غواړي. ټرمپ ویل زر به معلومه شي چې خبرې اترې کامیابیږي که څنګه. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس کرن صوبه او د موسم حال احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138.40 روپۍ خرڅول کیږي او 138.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 180.50 روپۍ او 180.30 روپۍ، یو ایرو 150.60 روپۍ او 180.50 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 10.85 روپۍ او 10.95 روپۍ، یو سعودي ریال 10.80 روپۍ او 10 روپۍ، یو افغانۍ 1.40 روپۍ او 1.80 روپۍ او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي او 301 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 15، په بنو کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم -1 او زیات نه زیات 9 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مولا ملیحا مرزاده اوریدل. د موسم او کرنسی حال ترته احمد الله درکړ. په دې غړي کې د جن نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستاني سینر د بشري حقوقو قائمه کمیټي د یو بل منځورولو سره د ودونو لپاره کم ځخه کم عمر 18 کاله ټاکلې. آیا دا به ستونزه حل کړي؟ پاکستان فوج ویلی چې په قبایلی ضلعو کې امنیت ښه شوی او خبریالان په آزاده توګه تګ راتګ کولای سي. خو د دې سیمې د خبریالانو غبرګون څه دی؟ د پاکستان وزیر اعظم ویلي د هیواد په جزا قانون کې به بدلون کوي چې له مخې په زور د لادرکه کسانو مقدمې په ولسي عدالتونو کې وچلېږي. دا اعلان ممکنه وجه څه کېدای شي؟
دا خو د دې وجه هم کېدای شي چې اوس خلک او د دې ملک زلمي چې کم دي هغه د سختې نیوکې کوي، لجیاي په ټول په دې ملک باندې نیوکې کوي. په داسې وخت کې یو هوایي بیان ورکولو سره دا مسله نه حل کېږي.
جشمې نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پال ریپورت. د بشري حقوقو لپاره د پاکستان سینټ قائمه کمیټي د هلکانو جنو د ودونو عمر کم نه کم 18 کاله ټاکلو بل منزور کړي چې اوس به د حتمی منزوري لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کړي. په پاکستان کې د ماشومانو په کم عمر کې د ودولو پیښې زیاتې دي. د کمیټي په غونډه کې وویل سوچ په دې وخت کې ډېر تنکي ماشومان ځکه هم مري چې میندې په کم عمر کې ودی سوي وي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د اګام ستایل ویل دي چې باید په دې اړه په خلکو کې لومړی پوهه پیدا سي. له اسلام آباد د سراج صحیح رپورټ اور.
اسلام آباد کے شروع پورس دا بشری حکومت لپاره د سینټ قائمه کمیټه ته د پاکستان پیپلس پارٹی پارلیمانی مشری شری رحمان د ودون لپاره د هلکانو جنکو عمر کم نا کم 18 کال ټاکلو بل وړاندې کړو کوم چې په موافقه توګه منظور کړی شو. د مقدس شری رحمان وینا و چې د ماشومانو 25% مرګونه د کم عمر ودونو په وجه کیږي او د ماشومتوب په ودونو کې پاکستان په نړۍ کې په دویم نمبر دی. نو باید چې 18 کالو کم عمر ماشومان ومنل شي. د نوموړي په خبر دا بل په ابتدائی توګا په اسلام آباد کې عملی کیږي او بیا به لدی وروسته ټول پاکستان ته غزول کیږي. غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وویل پاکستان کې د کم عمر ودونو له وجې ډېرې مسلې پیدا شوي. نو باید چې دا بل په سمدستي توګه له پارلیمان هم منظور کړی شي. د شروع په ماسخوتن ناوخته عثمان کاکړ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل دا ډېر
زیات دا چې نام شي وي د سیساري او بچي چې دا څلور پنځو کالو ته د دې نکایو دا یو ورکړی دی په بدې کې مر کوله چې چا و د چا کتر وکي په روغه جوړه کې بیم دا بچانی ورکول او بیا اوس موږ تللو او تار ته تللو په تر کې دا یو ولس کالو بیا د کالو بچانی ودونه کړو او بچان چې پیدا شي او په تار کې پراته د ترغه سو دا اوس آرام نه دی سرویس تنځوس ورکیږي هغه په کوم عمر کې ودونه وکي خوراک او دغه د مور غنې پر هغه عمر نه دغه دغه مسلی اوس چې تحقیقات پر 18 کال دی او پر 18 کال دی بغدا خالد انجونو د فار نه دی د خدای
مشال ریډیو چې په دې حق له د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله یاز نو پختل نو هغه وی چې دا ډیر ښه ګام دی خو باید چې لومړی پولیس کې په دې اړه شعور او پوهه را بیدار کړي شي او پوهه را پیدا کړي شي نو هله به دا قانون غوره ثابت شي. نوموړي زیاته کړه
موږ په اسلامي نظریاتي کونسل په اجلاس کې دا موضوع زیر بحث راوسته دا زمونږ ممبران ټول کونسل په دې متفق وو چې کم عمره واده چې دی کې مسلې مولانا مفتی محمد شفیع صاحب چاغ دے پاکستان دیر غد مفتی ہو چاغ دے تحریرات نہ استفادہ اکڑا چاغ دا نکلی ہوں جی کم عمری کی شادی مفاسد سے خالی کم مشکلات و مسئلے سے خاندانوں تا اور جنہیں تہم مسئلے جڑے گی اولاد تہم مسئلے ہو بیا منگا سفارش داؤں تبیبہ نے اول ذہنی کاروشی او حلق دے دے پر تیار سی زیادہ خبر ہو مجھے
دکائی مکہ میٹے گنڈ کے بشری حکومت وفاقی وزیر شیرین مزاری اویل حکومت 18 کال د ودونو لپاره د عمرونو ټاکنه باندې سي اعتراض نه لري او دا بل په د قومي اسمبلی پر راتلونکي غونډه کې د بحث لپاره وړاندې شي. د نوموړي په خبره د لړکه بشري احکامات په نظر کې ساتل کیږي. د قانوني چارو د تجزیه کارانو په وینا چې پاکستان کې د وړاندې نه هم د ماشومان په ودونو د بندیز قانون 1929 موجود دی چې په خلاف فرضي کوونکو لپاره وکاله د بند او 15,00,000 د جرمانې سزا ټاکل شوی. سراد زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
د پاکستان مرکزی حکومت وای په جزا قانون کې د داسې ترمیم کولو پریکړه کړې چې لمخې باید د کسانو لاره درک کول یو مجرمانه فایل وګرځي او په لاره درک کسانو به مقدمې په پولیسي عدالتونو کې چلی شي. حکومت وای په جزا قانون کې د بدلون لپاره بیل چمتو کړی او اسمبلی ته وای وړاندې کړی. پر دې ګام پښتون او شورین غورځنګ د خوشحالي څرګندونه کړې. تفصیل د اسرار محمد پر رپورٹ کې اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د حکومت پر دې ګام خوشاله دي چې پر زوره لا درکه کړل شو کسانو باندې به په ولسي عدالتونو کې مقدمه چلول کیږي او د ادارو لخوا د کسانو لا درکه کول به مجرمانه فعل ګرځول کیږي. د غورځنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان یو غړي محسن دول د چهارشنبه په ورځ مشال ډوته ویل چې حکومت دوی ته ویلي دي چې په دې لړ کې به بل ډېر زر پارلمان ته راوړي.
مطلب داخلہ جی کا خبر خراشی واضح سی سلگ ڈرا یار داخل کو بدل کے مرا سی تم سب کچھ کئی ہو بہتر کئی گئی اور کئی ہو کو کلو میں پتہ نہ لگی پکار ہو جاگا داخل کو جتا ول کو حال سن جو جرم ہو دے اور چپیدا مخصوص سے امدا سے خلق دا پارا کم جدا چرتا جدا فوج جدا ولی انتظار فاروق ساتھی لداغی پوردے کے دن رضا کار کی جداغی خلق دا پارا دا سے مختص
د برسال کې دا چې د نه پوره ز وزیر اعظم عمران خان د بشري حقوقو په اړه د یوې غونډې پر مهال پریکړه وکړه چې د لادرکه کسانو مقدمه به په ولسی عدالتونو کې چلول کیږي او د افراد او ادارو لخوا د لادرکې فعل به مجرمانه فعل ګرځول کیږي. نو موړي ویل چې د کار لپاره به دوی د پاکستان په جزایي قانون یا پینل کوډ کې ترمیم کوي. خو په پیښور کې مدني فعال او د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي لوړاندې هم ډیر قوانین موجود دي خو عمل پرې نه کیږي.
دا خو دوران دی نه یو قابل سزا جرم دی
که پولیس یا استخباراتی اداره یا هر څوک چا ته هم دا اجازت نشته چې هغه د یو کس ناجائز د کور نوم چت کی او هغه دې بیا غیب کی او هغه دې بیا په انلیګل کسٹڈی کې ساتي. نو هغه دا ده چې صرف دې اعلان سره کار نه کیږي او دا اعلان چې کوم ځای دا خو دا خو د دې وجه هم کیدای شي چې اوس خلک او د دې ملک زلمي چې کم دي هغه ډېرې سختې نیوکې کوي لګیا دي په ټول په دې ملک باندې نیوکې کوي، د دې په آئین باندې نیوکې کوي، د دې په حکومتونو او ادارو باندې خلک راپاسي نیوکې کوي لګیا دي. نو په داسې وخت کې یو هوایي بیان ورکولو سره دا مسله نه حل کیږي.
خود پختون او ژغورنې غورځنګ غړی محسن داول چې قانون پو هم دی وایي چې د حکومت دا نوې ګام پر دې ښه دی چې پړومبي وار په دې کې د ادارو ذکر شوی، یعنی که ادارې څوک پورته کړي نو د هغو ادارو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي او ذمهوارو کسانو ته به سزا ورکړل کیږي. محسن زیاتوي چې دوی به په حکومت زور راوړي چې د لادرکه کسانو په اړه په قانون کې د یاد بدلون په اړه زر تر زره بل اسمبلی ته وړاندې کړي چې دا رنګ له پارلمانه تر منظوري وروسته بیا د قانون شکل خپل کړي. یاد وي چې پښتونخوا ژغورنې غورځنګ او د لادرکه بلوچستانو سازمان بلوچ مسنګ پرسنس تور لګوي چې دوی په زرګونه بې ګناه کسان د پاکستان استخباراتي ادارو لادرکه کړي او په خپلو حراستي مرکزونو کې یې ساتلي او ځینې بیا وژل شوي. دوی غوښتنه کوي چې لادرکه کسان د عدالت ته وړاندې کړل شي. بلخوا ریاستی ادارې پر دې کسانو د ریاست ضد نارو او فعالیتونو تور لګوي، خو د لادرک کسانو خپلوان بیا دغه تورونه ردوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د فروری پر دومه د پېښور د ترګریزه دی عدالت د مردان د ولی خان په هندون زده کوونکی مشال خان د قضیه اوریدنه کوي چې پکې به د آخري تورن کس بیان اخیستل کیږي. د مشال خان پلار او وکیل پرون مازیګر مشال لیډو تول تیر کال په جنوري کې د ریپور عدالت د 55 کسانو په اړه فیصله اورولې وه او پاتې 4 کسان وروسته ونیول شو. نو ځکه په پېښور کې پر هغو له سره مقدمه پیل شوه. دوی وایي له روانې اوریدنې سره شایي قضیه بشپړه او فیصله تیار شي. د 2018 کال په اپریل کې پاریدل کسانو د پوهنتون په ودانۍ کې پر مشال خان د مذهب سپکاوي تور پوری کړه او ویواشه. پامیر ساحل رپورت لري.
تاکر شوه چې د فبروري پر 2مه د مردان د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان د وژنې د قضیه او ریدنه وشي. د نوموړي پلار او وکیل پرون مشال راډیو ته ویل په پیښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت په څلورو کې د آخري ملزم بیان اخلي چې تر هغې وروسته به قضیه بشپړه شي. د 2018 زیږیز کال د اپریل پر 14مه پارېدلو کسانو پر مشال خان د مذهب د سپکاوي تور پورې کړ او وی واژه. حکومتي تحقیقاتي ډلې او پولیسو وروسته وویل پر نوموړي د مذهب د سپکاوي تور غلط و. تر دې وروسته له جولای څخه د 2018 زیږیز کال د جنوري تر پایه په هریپور کې عدالت هر اونۍ د مشال خان د مقدمې دوه اورېدنې وکړې او بیا یې فیصله واوروله. د نوموړي په وژنه پر 16 کسانو مقدمه دایره شوې وه چې په لومړي سر کې 55 نیول شوي ول. د هریپور د ترهګرۍ ضد عدالت د هماغو 55 کسانو فیصله واوروله چې پکې ځنو ته د بند، ځنې په عمر قید، یو ته د پانسۍ او د ځنو د خوشې کولو امر شوی و. د مشال خان پلار محمد اقبال خان وای وروسته عدالت ځنې بندیان په ضمانت خوشې کړل.
فیصله کړې وه هغې کې 25 کسان چې کومون هغې ته 4 کاله کېده او رول او شپږ یې شي پرېښودي وو او په هغې کې 50 ته چې دی نو عمر کېده یو ته سزای موت و. خو بیا په هغې کې هغه 25 کسان چې 4 کاله کوم کېد وو نو هغه بیا د ایټاباد های کورټ بینچ هغې ته په ضمانت باندې رهایي ورکړه.
د تیر کال په جنوري کې د عدالتي فیصلې پر ضد د مشال خان کورنۍ او د خیبر پښتونخوا تیر حکومت هایکورت ته تللی ول. د فیصلې ضد سزا شویو کسانو هم هایکورت ته درخواست وکړ. د مشال خان په وژنه په پاتې څلورو تورونو کې درې کسان پولیسو ونیول او یو یې تیر کال په مارچ کې ځان خپل ور وسپاره. له هغه وخت راهیسې په هایکورت کې قضیه ځنډیدلې او د پېښور د ترهګرۍ ضد عدالت د څلورو کسانو مقدمې اورېدنه کوي. د مشال خان د قضیې یو وکیل شهاب الدین خټک وایي د فبروري پر دویمه د څلورم کس بیان اخیستل کېږي، بیا به وکیلان پوښتنې کوي او تر باس وروسته به عدالت فیصله تیاروي.
د قانون مطابق چې کوم ملزم وروسته گرفتار شي نو هغه دپاره بیا د نوي سرنه ټرایل کېږي، یعنې ګواهان پیش کېږي او هغوی بیا بیانونه کوي او دا غیر ملزم وکیل چې بیا بجره کوي. نو اوس د را روانه پیشۍ کې د ملزمانو بیانونه به کېږي. د دریو شوي دي، یو ملزم چې د هغه بیان نه شوی د هغه بیان به ریکارډ کېږي. کله دا ریکارډ شي د هغې نه پس وګڼئ چې کیس بالکل تکمیل ته ورسي، بحث به کېږي او بیا به فیصله کېږي.
شهاب الدین خټک زیاتوي له قانوني بهیره مطمئن دی. د مشال خان د وژنې په قضیه کې پاتې کسانو هم پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او وکیلانو یې په تېرو وختونو کې هیله ښودلې چې ورباندې به تورونه ثابت نه شي. خو د مشال خان پلار وایي کله عدالتي فیصلې مطمئن نه شو نو د هایکورټ تر کاروایۍ وروسته به د پاکستان سپریم کورټ ته هم ورځي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرتز، لنډې سپې 2110، پنځه لزر اووه سوه شپېته، دیار لزر پنځه سوه اتیا او ول زر اته سوه اتیا کلو هرتز.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي په لومړي ځل به نن د صوبایي کابینې غونډه په صوبه کې زمسوي یوازې لکې کوي. پرون په پېښور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د صوبایي حکومت ویاند اجمل وزیر وویل هغه د کابینې غونډې ځای تر وخت له مخه نه په ډاګه کوي. خو مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری د ځای انتظامی په اوله وایي چې غونډه به په خیبر انتظامی کې کېږي. اجمل وزیر زیاته کړه چې حکومت هڅه کوي خپل زیات پام د زمسو سیمو پرمختګ ته ورکړي. تر پېښوره شبیر جان رپورټ راکوي.
اجمل وزیر بیگا ماخام پیخور وزیر لاہوس کی یو خبری غونډه ته ویل چې د دوی مرکزی او صوبایي حکومت دا نوې شامل شو قبایلی ضلعو په پرمختګ کې سنجیده دي او د دې مثال دوی خای چې اوس به دوی د صوبایي کابینې غونډه هم په دغه نوې شامل شو قبایلی ضلعو کې کوي او نننې کابینې غونډه به هم دغلته کې په یو ضلع کې کولی شي.
بڑی خوش خبری سنا رہا ہوں، خاص کر مرج ڈسٹرکٹ کے حوالے سے کہ اب کیبنٹ کا جو میٹنگ ہے، ابھی میں جگہ نہیں بتاؤں گا.
دازہ خوشخبری در قوم تاسوتا چمنگ پریکڑا کڑے دا چنن دا کابینی کا مغنڈا دا خو اوز دا تاسوتا زین خایم حغمونگ ہم پدغی نوی شامل شیو یا وزلہ کی کوو او نن نپس با پټولو نوې شامل شوې ضلعو چې د وزیرستان نواخله تر باجوړ پورې څومره هم ضلع هډکوارټر دي هلته کې وزو او د صوبایي کابینې غونډه وکړو. نوموړي دا هم ویل چې وزیر اعظم عمران خان دا هدایت ته مونږ ته چې په دغه سیمو کې په جنگي یا بیړني بنیادونو باندې په شریکه باندې کار وکړو. نو دینا تاسو اندازه ولګوي چې موجوده حکومت وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان او گورنر خیبر پختونخوا شاه فرمان مونږ د یو ډلې په توګه کار کوو چې د هغه ځای د ولس د تیرو او یا کالو محرومې ختم کړو. او ځکه وزیر اعلی صاحب تیره ورځ د جنوبي وزیرستان دوره کړې وه او دې نه پس په کورمې او اورکزی ته او دا زموږ پروګرام دی چې هر هفته به وزیر اعلی صاحب د هر یوې ضلع دوره کوي. اجمل وزیر زیاته کړه چې تیره ورځ اپیکس کمیټه کې وزیر اعلی محمود خان ویلي وو چې خوښه ول زر نوې برتانبه په دغه نوې شامل شوې ضلعو کې کولی شي چې پکې به هم د دغه سیمو ځوانان برتي کولی شي او دوی ته به په تعلیم او عمر کې خصوصي رعایت هم ورکولی شي.
یہ بھی اپیکس کمیٹی میں فیصلہ ہو چکا ہے جس میں تقریباً 17,000 جو پوسٹ ہیں
دا د اپیکس کمیټه غونډه کې پریکړه شوې ده چې خوشا د ټولو محکمو ول زره 900 کو باندې به نوې برتیانه کول شي. او دا خبره په سختۍ سره وزیر اعلی محمود خان کړی ده چې د بهر ضلعو نه به یو کس هم نه اخیستل کیږي او چې په کومه ضلع کې برتی وي هم د هغې ضلع کسان به اخیستل کیږي.
جس ڈسٹرکٹ کے ہوں گے وہی پہ جو برتیاں ہوں گی وہی کے لوگ ہوں گے.
نوموړی زیاته کړه چې ډېر ژر به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د ټولو قبایلي ضلعو دوره وکړي او هغه په دې خوښي څرګنده کړې ده او ویلې دي چې کله هم صوبایي حکومت بلنه راکړه نو دوی به د دغه نوې شامل شوو قبایلي ضلعو دوره وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري. د قبایلو او خیبر پښتونخوا خبریالان وایي پر دې سربیره چې قبایلو ته د خلکو تګ راتګ اسانه سوی، خبریالان اوس هم په غوسمو کې خپلواک کار نشي کولای. دوی پرون ماښام مشال لیډو ټول نه یوازې په قبایلو بلکې د صوبې په شاري سیمو کې هم په بیلابیلو لارو د دوی پر کار محدودیتونه دي. د پاکستان د فوج وایند روانه اونۍ شمالي او جنوبي وزیرستان ته یو شمېر خبریالان بولیول او ویلي وو چې هغوی کولای سي په آزاد مټ خبریالي وکړي. د پاکستان حکومت په بیا بیا د خبریالانو پر کار د بندیزونو تورونه رد کړي دي. پامیر سایل معلومات راکوي.
د قبایلو او خیبر پښتونخوا خبریالان وایي نه یوازې په قبایلي سیمو کې یې پر آزادانه خبریالۍ محدودیتونه دي، بلکې په ښاري سیمو کې هم له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی پرون ماښام مشال راډیو ته ویل قبایلو ته پر ورتګ هیڅ بندیز نشته، خو د وسلوالو خطر لا هم موجود دی او امنیتي سرتیري هم د امنیتي ستونزو په یادولو خبریالان په خپلواکه توګه کار ته نه پرېږدي. د جنوري پر 28مه د پاکستان یو شمېر خبریالان شمالي او جنوبي وزیرستان ته ورغلل. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور هلته له خبریالانو سره په جلا جلا مرکو کې ورته ډاډ ورکړ چې هغو سیمو ته آزاد تګ راتګ کولی شي. جنرال غفور ویل د سیمو د امنیت وضع هم د پخوا پرتله ښه شوي او پر خبریالانو یې هیڅ محدودیت نه دی لګولی. د بی بی سی خبریال دلاور خان وزیر وای دا سمه ده چې د خبریالانو په ګډون هر کس قبایلی سیمو ته ورتلل شي، خو به له محدودیتونو په آزاد مټ خبریالي وس هم نشي کولای.
ریپورتینګ او تاسو پلاټي تاسو پلاټي حالت باندې چې پوسلو ته تاسو نو وای لار باشي خو زاده ریپورت کول ډیر ګران کار دی. تاسو یو طرف ته وګورئ چې حالت عام خلکې مثال دي، حالت کوم ګور طالبان موجود دي یا سکیورټی فورسز دي.
په پېښور کې د خیبر یونین آف جرنلسټ یا د خبریالانو ټولنې مشر سیف الاسلام سیفی له دلاور خان وزیر سره هم نظر دی. دی وایي په قبایلو کې څو کاله مخکې د ناامنۍ له وجې معلوماتو ته لاسرسی ناممکن و او اوس هم هلته د خبریالۍ لپاره حالات موزون نه دي. سیفی وایي قبایلي سیمې خلاصه کوي د صوبې په نورو برخو او وند پېښور په ښار کې هم ځینې داسې ځایونه شته چې هلته خبریالان په آزادانه توګه کار نشي کولی. د ده په خبره صوبایي حکومت معلوماتو ته د لاسرسي د حق قانون جوړ کړ او خبریالانو ته ویل چې له دې لارې د معلومات ترلاسه کوي، خو دې قانون د خبریالانو کار لا محدوده کړی.
بالکل د ته پابندی نه خو بالکل ورته د ازادي هم حاصل نه کړل. لکه سیکټر کې څو موده اول د صحافیانو انټری کې د عرب بند کړی او د هغه په حوالہ سرکولر هم جاری کړی شوی او نوټیفیکیشن باندې شوی. نو بیا چې دا نوی کم قوانین دي د آر ټی آی چې ورته وي، نو په دې باندې هم بعضې خلک بیا وایي چې دا د صحافیانو د محدودولو لپاره دا قانون پاس کړی شوی دی.
خو د خیبر پختونخوا حکومت دریز لري چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون ولسته دا حق ورکوي چې د بیلابیلو حکومتي چارو په اړه معلومات ترلاسه کړي او د حکومت محاسبه وکړي. همداراز صوبایي او د پاکستان وفاقي حکومت په تیرو وختونو کې په بیا بیا پر خبریالانو د محدودیتونو تورونه رد کړي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هرڅ په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال ریډوري په دوه منی مای کې درته یو شمیر ریپورټونه لرو د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته به کتنه کوو او د دې ترڅنګ د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات د افغان حکومت دریز او له دې سره سره بیا په سوات کې د ملازمینو احتجاج او د مومندو کې د نویو استادانو د برتکول په اړه ریپورت لرو خو په نیمای ته رسیدلی دولسمې بجې دی ملیحه مرزاده به خبرونه لنډې وړاندې کړي
علی وزیرستان ته ورغلی د وزیرو جرګې ته د پاکستان قومي اسمبلی غړي علي وزیر ویلي تر څو د فیسبوک په پیښه کې ککړو کسانو ته سزا ورنکړل شي تر هغه به جرګه ناستوي دا خبره نوموړي پرون مازیګر په فیسبوک کې د لسګونو کسانو جرګې ته وکړه د شمالي وزیرستان د فیسبوک سیمه او ماشوم حیات خان تور لګولې چې پاکستانی پوځیان یې کور ته ورغلي خو پوځ دغه تورونه ردوي نن د خیبر پښتونخوا د کابینې غونډه په خیبر ضلع کې کیږي د خیبر انتظامی چارواکو بیگا مشال ریډیو ته ویلي چې ټول انتظامات یې ورته برابر کړي دي خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې مرکزی او صوبایي حکومت قبایلي ضلعو ته رقیه تجمن دي نو څکه فیصله شوې چې د صوبې اعلی وزیر به هر اونۍ د یوې قبایلي ضلع دوره کوي د قبایلي ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر خصوصي سلاکار اجمل وزیر په مخام په پیښور کې په وزیر اعلی هاوس کې خبري غونډه پر مهال دا خبره وکړه د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو لپاره قائمه کمیټه د لکانو جنکو د ودونو عمر لپاره لږه د 13 کاله ټاکلو بل منځوري ورکړې ده په نن په اسلام آباد کې د سینټ قائمه کمیټه ته د پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر شریف رحمان دغه بل وړاندې کړ چې په یو وخت له منځول کړل شو ټاکل شوی چې د فروری په 2مه د مردان عبدالولي خان پونتون د وژل شوي ستونکو مشال خان د کیسې اورېدلې پس دغه قضیه سر ته ورسیږي د مشال خان وکیل چابدین خټک پرون مشال ویډیو ته د پیښور ترګرې د عدالت په پسلورو کې د آخري ملزم بیان واخلي چې پس لغې به قضیه مکمله شي او فیصله به مخې ته راشي دا که شوی چې د روان کال د مې په لومړۍ نیټه د سوات موټروی په ځبا ضابطه توګه د ټرافیک په وړاندې خلاصه کړل شي پرون په پیښور کې د خیبر پښتونخوا له وزیر محمود خان په مشرۍ غونډه کې د موټروی د خلاصولو اصولي فیصله وشوه د وسوالو طالبانو چارواکي وایي ډلې په راتلونکي کې په حکومتي نظام کې یوازې واک نه کول غواړي بلکې له موجوده ادارو سره په ګډه کار کوي په قطر کې د وسوالو طالبانو ویان سوهیل شاهین پرون اسوسییټډ پریس خبري ایجنسې په اوډي پیغام کې وویل چې طالبان د خپلو هیوادوالو سره په داسې افغانستان کې د لوړی چې پکې هر څوک شامل وي
خبرون لندیز ملي حمیرزاده وړاندې کوي د پاکستان مطبوعاتو څلکلي احمد الله تبه ورسو
آج اور اسپانه په خپل اداري کې لیکي د بلوچستان په لورالای سیمه کې د ډي اي جي په دفتر د وسلوالو په بریټ کې نه کسان وجلې شوی او د شلو زیات جوبل شوی دي اور اسپانه لیکي ملک دا وخت د ماشي او توانایي بحرانونو سره مخ دی او حکومت هڅه کوي چې ملک د دې بحرانونو نه راوباسي په داسې وخت کې د وسلوالو لخوا حمله کېدل دا ټوله منظرنامه بدلولې شي او ملک د مشکل حالاتو نه راوتلو پر ځای نور هم د سختو حالاتو سره مخ کې دی شي اور اسپانه لیکي حکومت د دریز لري چې د ملک نه تر ډیره حد د وسلوالو خاتمه کړیدا نور لا پکار دي چې امنیتی انتظامات نور هم خکولو سره ځای خلک دي په دې انتظاماتو کې شامل کړي چې دا قسمه پیخو مخنیوي وکړي شي د سره سره چې د ملک په کوموسیمو کې وسم وسلوال شتون لري نو د هغوی د خاتمه لپاره د ګامونه پورته کړي چې د ملک نه په مکمل توګه د ترهګرۍ خاتمه وکړي شي نوای وخت تر اسپانه په خپل اداري کې لیکي په ملک کې د بيدرک کړي شو کسانو راخلاصولو لپاره وخت په وخت احتجاجي مظاهره وکړي شوې درنه هم ورکړي شوې خو تر اوسه دا مسله هواره نشوه وزیر اعظم عمران خان دا بیان چې په زبردستۍ د خلکو بې درکه کولو مخه نیولو لپاره په قانون سازۍ کار روان دی یو ښه پرمختګ دی ورسپانه لیکي چې څومره هم کسان بې درکه دي نو هغه ټول عدالت ته وړاندې کول پکار دي او چې هر څوک پکې د ملک او قام پر ضد کارونو کې ککړ وي نو ورته سخت نه سخت سزا ورکول پکار دي او که څوک بې ګناه دي نو هغه دې خوشی کړی شي ورسپانه لیکي امکان دی چې قانون سازۍ سره به په حالاتو کې تر څه حده بهتري راشي جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د پاکستان آئین اقلیتونو ته د مذهب، عقیدې، رنگ او نسل نه پرته هغه ټول حقونه ورکړي کم چې اکثریت ته حاصل دي. خو د افسوس وړ خبره دا ده چې ځینې قوتونو لخوا منفی پروپاګاندا روانه ده چې په پاکستان کې اقلیتونه محفوظ نه دي. ورسپاڼه لیکي د پاکستان په بیرغ کې د شین رنگ سره سپین رنگ هم شامل کړی شوی کم چې د اقلیتونو نمائندګي کوي، او د پاکستان قانون ټولو غیر مسلمو ته دا اجازه ورکوي چې په ازادۍ سره نه صرف په خپلو عبادت خانو کې عبادت وکړي، بلکې که چرته هم وغواړي نو تللی شي. ورسپاڼه لیکي که په پاکستان کې اقلیتونو سره ښه چلن او انصاف نه کېدی نو عیسائی میرمنه آسیا بیبی به سپریم کورټ نه خوشي کوله. د پاکستان پر ضد نوره دا منفی پروپاګاندا بندول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په پاکستان کې د پیغمبر د سپکاوي قانون د ناسم استعمال په اړه لیکنه کړې ده. بلخ فارن پالیسی مجلې د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد او طالب استاذ ترمنځ سو خبرو او د دې د ممکنه نتایجو ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی له ظفر خان اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د پاکستان سترې محکمې عیسوي ښځې آسیا بیبي د خوشی کېدو په اړه خپله پخوانۍ پریکړه په ځای وساتله او په دې له سره کتنې اپیل رد کړ. نوموړی د خوشی کېدنې پریکړه سپریم کورټ په نومبر کې کړې وه، خو له دې وروسته احتجاجونه او قاضیانو ته د مرګ ګواښونه وشول. احتجاج کوونکو آسیا بیبي ته د پانسۍ غوښتنه کوله. له دې وروسته هغه د خوندیتوب په موخه نامعلوم ځای ته ولېږدول شوه. کېدای شي آسیا بیبي پاکستان پرېږدي او په کاناډا کې میشتو خپلو لوڼو خواته لاړه شي. د هغې لوڼو هلته وارد مخه سیاسي پناه اخیستې ده. د آسیې وکیل هم له پاکستانه بهر تللی وو، خو د نوموړي د خوشی کېدو په اړه په پریکړه له سره کتنې اپیل د اورېدنې لپاره هغه پاکستان ته واپس تون شوی دی. ورسپاڼه لیکي د آسیې بیبي کیس په پاکستان کې یوه مهمه موضوع جوړه شوې وه. په پاکستان کې 3 میلیونه عیسایان اوسیږي او په هغه هیواد کې پیغمبر اسلام ته د سپکاوي قانون په زیاتره موقعو د غیر مسلمو په ضد کارول کېږي. ورسپاڼه لیکي پیغمبر ته د سپکاوي قانون له مخې تر اوسه څوک په پاکستان کې نه دي پانسي شوي، خو په ځینې وختونو کې د قهرېدلي هجوم له لاسه ځینې کسان وژل شوي دي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د لاسته راوړنو په برخه کې د فشارونو سره مخ دی. خلیلزاد په وروستیو کې په قطر کې له طالب استازو سره خبرې وکړې، خو طالبان لا هم په جمهوري توګه د ټاکل شوي افغان حکومت سره له خبرو انکاري دي. مجله لیکي د څو ورځو په خبرو کې طالبان د امریکایي سرتیرو د وطنې په بدل کې مراعات ورکولو ته نه دي تیار شوي. طالبانو یوازې دومره منلې ده چې د افغانستان خاوره به نړیوالو ترهګرو استعمال ته نه ورکوي. مجله په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین قانی لخلی لیکي د افغانستان خاوره نړیوال ترهګرو استعمال ته نه ورکولو خبره طالبان د 2000 میلادي کال راهیسې کوي. چې داسې ده نو په دومره وخت کې څه بدلون راغلو؟ مجله لیکي کله 18 کلنې جګړې وروسته بیا هم طالبان په واک کې راشي نو دا به د 1 سپتمبر په شان بلې پیښې ته لار هواره کړي، او افغانستان به د امریکا لپاره په یو بل ویتنام واوړي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو له ظفر خان اوریدل. اوسم یو نړیوال رپورټ. د امریکا ولسمشر د ایران په اړه د خپل هیواد پر جاسوسي ادارو تنقید کړی دی. ډونالډ ټرمپ وروسته تر دې په ښکاره جاسوسي استخبارات ملامت کړ چې د اداري خبر ورکړي چې د ایران ایټمی ګواښ کم شوی دی. تفصیل د مشال لیډو د انګریزي څانګې د خبر څانګې په رپورټ کې چې احمد شیبری وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر روسه تر دې چې د استخباراتو مشرانو کانګرس ته د ایران په اړه راپور وړاندې کړی سخت انتقاد وکړ. ډونالډ ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل چې د استخباراتو ارزونه د ایران له لوري د شته ګواښ په برخه کې خامه ده او سخت تیروتې دي. د متحده ایالاتونو د استخباراتو مشرانو د سیشن بی پورس کانګرس ته وویل چې د ایران ګواښ کم شوی دی ځکه چې دغه هیواد د اټومي بم د جوړېدو له هڅو لاس اخیستی. خو ولسمشر ټرمپ پرون په خپل پیغام کې څرګنده کړه چې ایران وروسته تر دې خپل چلند بدل کړی دی چې واشنگتن له دغه هیواد سره له اټومي تړونه ووت او لا هم د خطر یوه منبع ده. ټرمپ د ایران د توغندیو وروستیو آزموینو ته هم اشاره کړې او وایي چې د تهران اقتصادي وضعیت یوازینی شی دی چې د دغه هیواد هڅې محدودې کړې دي. واشنگتن وروسته تر دې چې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو د 2015 کال له اټومي تړون څخه خارج شو، پر ایران یې له سره بندیزونه ولګول. د 2015 کال د تړون له مخې ایران منلې ده چې د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به حساسو اټومي فعالیتونو ته شا کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتو د سیشن بي پورس په خپل نوې ارزونه کې په نړۍ کې د شته ګواښونو په اړه خپل راپور کانګرس ته وړاندې کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې د اوس لپاره ایران د اټومي وسلو د پراختیا له هڅو لاس اخیستی دی، خو د دغه هیواد د توغندیو پروګرام لا هم منځنی ختیځ تهدیدوي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا CIA مدیر جینا هاسپل وویل چې تهران د دې سربیره چې امریکا له اټومي تړونه بهر شوې ده، له تخنیکي پلوه دغه تړون ته پر خپلو ژمنو وفا کړې ده. د امریکا د مرکزي استخباراتو مدیر دان کورتس بیا څرګندوي چې د دې ژمنې له امله تهران د دې پر ځای چې په څو میاشتو کې اټومي وسلې ترلاسه کړي شاوخوا یو کال وخت ته اړتیا پیدا کړې ده. د امریکا د استخباراتو راپور د ایران د اټومي خطر په برخه کې د ولسمشر ټرمپ له اټکل سره مخالف دی، او جمهور رئیس ټرمپ د همدې ویرې له امله تیر کال د مې په میاشت کې له ایران سره اټومي تړون لغوه کړ.
د مشالېډو د انګریزي څنګه ریپورت هم له احمد شهبر اورېدلې. او یو بل ریپورت هم له احمد شهبر اورو، هغه د افغانستان د حکومت وای کابل او واشنگتن په دې برخه کې سره ورته نظر لري چې د سولې وروستۍ خبري باید د حکومت او طالبانو ترمنځ وسی. د دې سربېره د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر ویلي چې د سولې د موافقه طالبانو ته د تسلیمي په معنا ده، او طالبان په یو نوي پیغام کې ویلي دوی به د افغانستان ټول واک په خپل لاس کې نه اخلي. احمد چبر ته بغښتو.
د افغانستان حکومت په دې برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر زلمی خلیل زاد له نظر سره هم شغه دی چې د سولې خبرې دي د کابل او طالبانو ترمنځ وشي. دا خبره د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان سمیم عارف ازادي راډیو ته وکړه.
د افغانستان حکومت هم په دې تاکید کوي چې بالاخره د افغانستان د ستونزو د حل لار هم دا ده چې طالبان د مذاکرې په میز د افغانستان حکومت سره کښېني، او همچنان دا د خلیل زاد صاحب چې د امریکا د حکومت ځانګړی استازی دی په همدې برخه کې دغه هم تاکید او هڅه پر دې روانه ده چې څنګه دغه پروسه تسهیل کړي او څنګه طالبان حکومت سره د مذاکرې په میز کې. په دې کې د امریکا د حکومت د افغانستان سره هیڅ اختلاف نشته.
د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ وروستۍ خبرو د قطر په پلازمینه دوحه کې شپږ ورځې دوام وکړ، او دروانه اونۍ د شنبې پر ورځ پای ته ورسېده. تر دې خبرو وروسته زلمی خلیل زاد وویل چې په اصولو کې موافقه شوې ده چې له طالبانو سره د سولې یو چوکاټ جوړ شي، خو داسې ښکاري چې پر دغه چوکاټ امریکایي پلاوي له افغان حکومت سره موافقې ته نه دی رسېدلی. دې موضوع ته د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون په کابل کې د ځوانانو او د سولې په ملي کنفرانس کې په یو ډول اشاره وکړه.
کله د سولې د عقل نظر نه په کابل کې ده، او ډاکټر صاحب خلیل زاده کلی د سولې په کابل کې په دې معنا ده چې موږ طرح لرو، عملي طرح لرو، اصولي طرح لرو او جامع طرح لرو. اما کلی د جنگ په اسلام آباد کې ده، په راولپنډي کې ده.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې طالبان مشروعیت نه لري، د مشروعیت سرچینه د ملت آزاده اراده ده، او دی ملت انتخاب کړی دی. افغان ولسمشر دا خبره په داسې ورس وکړه چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني سفیر راین کراکر مقاله خپره شوه. ښاغلی کراکر د سولې روانې خبرو ته په دې لیکنه کې اندېښنه ښکاره کړې ده، او وایي چې له طالبانو سره روانو خبرو د افغان حکومت مشروعیت تر سوال لاندې راوسته، د هغه حکومت چې د په وینا واشنگتن په عمل کې حمایت کوي. طالبان تل دا خبره کوي چې نړیوالو ځواکونو د دوی مشروع حکومت پر سوالی دی، او په یوې نوي آډیو کې چې پرون اسوشیټډ پرس آژانس ترلاسه کړې ده، د طالبانو د قطر د دفتر یو استازي ویلي دي چې دوی په افغانستان کې په یوازې سر د واک غوښتنه نه کوي، او دوی په پولیسو او محلي پولیسو کې د اصلاح راوستو غوښتونکي دي، خو په دې برخه کې تفصیل نه دی ورکړی. د طالبانو استازي ده هم ویلي دي چې له امریکا سره به یو ګډ تخنیکي ټیم جوړ کړي تر څو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروګرام چمتو کړي، او همداراز دا ټیم به پری نشتي چې افغانستان بیا د القاعده په څیر د نړیوالو ترهګرو په خوندي پناه ځای بدل شي. تمه ده چې څه باندې درې اونۍ وروسته د شپږم ځل لپاره د زلمی خلیل زاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره طالبان د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې ټیم پر جوړېدو خبرې وکړي. طالبان ویلي دي چې په دې خبرو کې به د افغانستان د حکومت استازي نه وي.
احمد شیبرو سی رپورٹ وړاندې کوي. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي د پاکستان او افغانستان چارواکو لپاره کار د خپل هیوادونو کې د بشري حقوقو خوندي کړی. یا سازمان وای د پاکستان حکومت کې د مذهب پر سپکاوي تورنې آسیا بیبي ته خوندیتوب ورکړي او دغسې افغان چارواکي دي د بشري حقوقو دفاع کوونکو حفاظت یقیني کړي. تفصیل له انیسا اجمل اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستانی افغان چارواکو غږ کړی چې په خپلو هیوادونو کې د بشري حقونو عملي کړي. د یاد سازمان د جنوبي ایشیا لپاره مشر ریمل محی الدین د پاکستان سپریم کورټ لخوا د عیسوي ښځې او د مذهب په سپکاوي تورنې آسیا بیبي د خوشي کولو د پریکړې په اړه ویلي، آسیا بیبي ته باید ازادي ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه، آسیا بیبي دغه جرم له وجې 9 کلونه په جیل کې تیر کړل چې هغې نه دی کړی، او د اوږدې مودې لپاره د هغې مقدمه پر مخ وړل انصاف نه دی. محیدین زیاتوي چارواکو له پکار ده چې د هغه کسانو په اړه پلټنې وکړي چې سپریم کورټ ګواښي، ځکه چې دا د چارواکو ذمهواري ده چې اقلیتونو، ججانو او د نورو حکومتي افسرانو حفاظت یقیني کړي. آسیا بیبي ته په 2010 کال کې د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا ورول شوې وه، خو تیر کال په اکتوبر میاشت کې عدالت هغه بری کړه او د خوشي کولو امر یې وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي، تر دې وروسته په پاکستان کې مذهبي ډلو احتجاجونه پیل کړل او حکومت پر دې سلا شو چې د آسیا بیبي د کیس پیټیشن ته د بیا کتنې پورې به نوموړی له هیواده نه وځي. سکل د جنوري پر 9 د پاکستان سپریم کورټ یاد پیټیشن ته د بیا کتنې خبره لغوه کړه او د آسیا بیبي بری کول یې پر ځای وساتو. امنیسټي انټرنیشنل بیا په افغانستان کې د ولسی وګړو مرګ ژوبلې ته په کتو وایي چې افغان چارواکي دي د بشري حقونو دفاع کوونکي خوندي کړي. د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا پر دې ټینګار کړی چې افغان حکومت باید د بشري حقونو دفاع کوونکو د خوندیتوب لپاره یو سم طریقه کار، د قوانینو په سمه توګه عملي کول، د ښځو په مختلفو چارو کې ګډون زیاتول او په جګړه کې د ولسی وګړو حفاظت یقیني کړي. سازمان لیکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی یا ماموریت ویلي، د 2013 کال په لومړیو 9 میاشتو تو کې لګ تر لګا 2098 عام وګړي وژل شوي او 5225 زخمیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي، د وسلوالو ډلو د بریدونو ترڅنګ د حکومتي او نړیوالو ځواکونو هوایي بریدونو له وجې عام وګړو ته مرګ ژوبله اوخته ده.
انیسا اجملو. د سوات په سیدو شریف کې د آل سوات کلاس 4 اسوسییشن په لسکونو ملازمینو د ناظم اعلی دفتر مخې ته له تیرو 2 ورځو راهیسې پر لتوالې دي. دوی تور پورې کوي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره امتیازي سلوک کوي. غوښتنه کوي چې واکمن طریقې انصاف دي په سرکاري محکمو کې په امتیازي بنیادو مداخله نه کوي. صوبایي حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. له سواته د نیاز احمد خان رپورټ.
د یادې اتحادیه مشر خان خطاب وای چې دوی په سواد کې 4000 کارواندان دي او ډیره په کمه تنخواه کار کوي.
دا ټول سیاسي خلک راځي او زموږ دفتر چلی دا عمران خان پالیسی ده چې په ادارو کې په دې کې سیاسي مداخلت نه وي او زموږ دفتر بغیر سیاسي خلکو نه چلیږي نه. موږ وایو چې زموږ یو سیاسي مداخلت په دفترو کې ختم شي، بل موږ د والی سواد ته ورځو نه چارکول لاوړ دي د وسه پوز ټیکادار نه ټال پته لګي. دا او دی وای چې په سواد کې یخ نشته. تاسو سره یو کې چې را پسواد کې یخ شته کنيستا دا زموږ د ملازمینو سره زیاته دي. موږ بدل تنا شو داږي پوره سو پوره زموږ د مسلې نه یل شي.
د بریکوټ اسپیټال چوکیدار عبد الله اکبر زیاتوي چې دوی د خپل کلی نه 40 کیلومتر لري، خو ځخیره ته بدون په دغه توګه شوه چې د واکمنی پارټي سره تعلق نه لري.
په ما باندې د بریکوټ د اسپیټال نه چې د ایم ایس ته ذره په یا شکایت یا نور سره پورتي او پاغې زو بدل کړای ما نو بالکل خپل ډیوټي کوله شم جی خو داخله نه بشام نه بشام نه کم زیرا کوي ال ته زتلې شم جی خو خبره د انصاف ته چې لګه کنه انصاف ته وشه او لګه دا څنګه انصاف ته چې لګه وي موږ انصاف راولو په منځ کې لګه خلک سیاسي خلک راځي او غي لګه دغه کوي او لګه چې دلته نه ال ته ول ته نه دلته او لګه دا خو نه جایز دی جی.
کلاسپور ملازمین د غوښتنې د صوبایي اسمبلی غړي او وزیر ډاکټر امجد څخه کوي. په دا اړه مو بیا بیا هغوی سره رابطه وکړه ولې رابطه اون کړې شو. بلخو کلاسپور کاروندان وای کچ دغه سیاسي مداخلت ختم نه کړی شو نو دوی ټول به په سواد کې د احتجاج په توګه د کاربندیز اعلان وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال رادیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولي، ویډیوګانې وګورئ، او پروګرامونه واوري.
د تعلیم چارواکي په مومندو کې به په روان کال کې زر نور استادان برتي کوي. د تعلیم ادارې مشر فرید الله خان مشالې دوه ویلي دوی به شاوخوا شپېته بند سکولونه هم بیرته خلاصوي. هغه زیاته کړه امکان دی د مومندو په درې تحصیلونو کې های سکولم جوړ شي. په ضلع کې وسوالو په یو شمېر سکولونه وران کړي او د تشدد او پوځي عملیاتو له وجې تعلیمي سرګرمیانې متاثره شوي دي. د شانواز سرکزي رپورټ اور.
د محمد د تعلیم محکمې مشر ایجنسی ایجوکیشن افیسر فرید الله مسعود وای چې په روان کال کې به د زرو نه زیات استادان په محمد کې برتي کولې شي او دا ځکه چې په محمد کې د استادانو کمې ده. ولې د 250 زیات سکولونه داسې دي چې ودانۍ خو جوړې دي خو د حکومت لخوا شروع شوي نه دي.
286 پوسټونه ایډورټایز کړي دي دا به ان شاء الله زرو شي ایټه تم ور کړي دي. او بل د ایسینیز چې کمې دي زموږ تقریبا 60 نه بر سکولونه دي. یغه ایسینیز باندې هم په ډیر سپیډ سره کار لګیا دی. امید دی چې په جون مخکې مخکې به آسی نظام به پروف شي چې په دې کال کې به 1200 کسان برتی شي.
د محمدونه 25 کلی په کال 1999 کې 400 کې شامل کړی شوی. خو د اتو څلوېښت سکولونو انتظام لا هم د محمدو سره دی او په دې کې یو کم ډیر سکولونه وسلوالو ړنګ کړي چې لای هم ودانۍ ړنګې پرتې دي او دغه ودانۍ نه خو د محمدو تعلیمي اداره جوړوي او نه یې 400. نو فرد الله مسعود وای چې ممکنه ده چې دغه سکولونه د محمد تعلیمي ادارې ته وسپارل شي.
نو هغه ډیټا زمونږ نه سیټل ډایرکټریټ غوښته و عامه ورته والا کړی ده. نو په هغه به یو ډیسیژن وکړي او زما خو امید دی چې زموږ سره به ځکه پاتې شي چې اوس خو هغه فاټا د سیټل والا کانسپټ ختم شو ټول ډیسټریکټ شولې. هغه ریبیلیټیشن به هم کیږي ریکنسټرکشن دی پکې 55 سکولونه ریکنسټرکشن دی. خو بس دا اوس به خلکو ته په کار ده چې خپل سکولونه آباد کړي او ټیچر ته. نو بیا ظاهره خبره ده چې څوک ډیوټی نه کوي او استاد بزی کورته. لکه نن هم ما یو دوه ټیچران ریمول ډیسمیسل نن کړی دی نن می شو کړی دی.
فرید الله مسعود نه مې پوښتل چې د محمد درې تحصیلونو لکه انبار خوایزی او بایزی کې ګڼ شمیر آبادی ده خو بیا هم پکې کوم سرکاري های سکول نشته. امکانات شته چې په دغه تحصیلونو کې های سکولونه جوړ شي؟
نو بالکل دا انبار شو خوایزی بیزی شو کنه الته زموږ چې کوم سکولونه بلډینګونه جوړ دی هغه اسینیز به پروسس شي. ما امید په جون مخکې مخکې نو الته به دو سکولونه زمونږ په انبار کې دي او په خوېزو کې هم زمونږ دوه دي.
او یاد دي چې په محمد کې 10,000 هلکان او جنکۍ په سرکاري سکولونو کې سبق وای. خدای فرید الله مسعود پوینه چې کنه به استادان برتی شو او نان فنکشنل یا بند سکولونه هم شروع شو نو د زده کوونکو شمیر به د 1,00,000 نه واوړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پېښور.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنه پرمخزي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنج شنبه په ورځ
د سین صوبې د شداد کوټ ضلع یوه نجلۍ د خپلې کورنۍ د مخالفت په وجود لوړې زده کړې کړې او اوس سیول جج ټاکل شوې ده. سمن بودانی دویمه هنده و ده چې جج یا قاضي جوړه شوې ده. د هغې نور رونه او خوندو هم لوړې زده کړې کړې دي. په پاکستان کې مذهبي لږکیو شکایت کوي چې د تعلیم موقع کمی ورکول کېږي او د هیواد په مهمو ادارو کې پر مهمو چوکۍ په ګمارنه کې کم چانسونه لري. رابع اکرم خان په دې اړه رپورټ راکوي.
سمن بودانی د سینو بلوچستان پولیس سره نږدې پسمانده ضلع شهادت کوټ سره تعلق لري. سمن بودانی د وړوکوالي نه د قانون شعبې ته د راتلو شوق لرلو. نوموړي خپل ابتدایي زده کړې له خپلې سیمې حاصل کړې. د وکالت اعلی تعلیم یې له حیدرآباد او د کراچۍ د شهید ذوالفقار علي بوټو پوهنتون نه ترلاسه کړې. د سمن بودانی پلار ډاکټر پون بودانی مشالډیو ته وویل چې د خپل خاندان د مخالفت باوجود یې لوڼو ته تعلیم ورکړي او نن یې سر اوچت دی.
لونو ته تعلیم ورکولو کې مشکلات ضرور راځي. زمونږ سیمه شهادت کوټ شاته پاتې سیمه ده او دلته د جنکو تعلیم غلطي ګڼل کیږي. خو ما خپلو بچو ته سہولتونه ورکړل او الله احسان دی چې هغوی پکې کامیاب شو. زمونږ سیمه شاته پاتې ده او نږدې خپلو خپلوانو ویل چې لونو ته زده کړې مو ورکوا او لونو ته ازادي مو ورکوا. تکلیفونه ډیر راغلي وو. خپل خپلوان رانه خفه شوي هم وو. خو د الله لوی احسان دی چې لور مې هم کامیابه شوه او زمونږ هم سرونه اوچت شو.
اللہ کا لاکھ حصہ میں
د ډاکټر پون بودان تر مخه چې مشلوري سافټویر انجینیر ده، دوه ملوري جج، درې ملوري چارټرډ اکاونټنټ ده، او یو زوی اډیټر، او دوه نور زامن یې لاسه کړی کوي او خواهش لري چې ډاکټران شي. د سین سوبې د هندو ټولنې یو فعال اوم پرکاش وایي چې سمن بودانې غوندې ځوانان د مرګ روښانه راتلونکي دي. دی وایي چې شپږ فیصده د نوکرو کوټه د اقلیتونو لپاره مختص ده، خو اول په دې کوټه په سمه توګه عمل درآمد نه کیږي، او که وکړی شي نو پرې د ښار د صفایي غوندې معمولي نوکری ورکړی شي.
اس طرح کی چیزیں آ چکی ہیں کہ سویپر کی
پیشتہاروں کی داسی سیزون راغلی دی چی دی صفائی دنو کرے لپارا یوازی عیسائیانو او یا دی نورو اقلیتونو درخواستو نور کڑی کدغ سیزون وکتل شنو دا کمبر شادات کوٹ چی کما سمن بودانی دا نو آغی امتحان پاس کڑی او ججا جوڑا شوی کما چی دا خوشالی خبر دا او یو لحاظ سرا مضبط پیغام تلے دی چی اقلیتونو تا پکامی بحیر او فیصلہ سازے کی زیور کول کی گی او آغا ہم دا عدلی غنتی ادارہ کی
پوزیشنز میں دیا جا رہا ہے اور وہ بھی کورٹ جیسے ادارے میں
لدی وړاندې هم د سین سوبې د عمر کوټ ضلع کول راټی نومي جینې 2015 کال کې سیول جج جوړه شوې وه. هم د سین سوبې د لړکانه ضلع نه رانا بګوان داس کال 2004 کې د چیف جسټس عہدې سوګند پورته کړی وو.
د راوی اکرم خان رپورٹ مو اوریدلې. تیر کال د سپتمبر په 18 نیټه د نوموړي اردو لیکوال او افسانه لیکونکي سعادت حسن منټو په ژوندۍ فلم جوړ شو. د منټو په نوم دا فلم هندي ډایرکټری ننتیدا داس جوړ کړی دی چې د ادب او هنر سره تړلو خلکو ستایلی دی، خو په پاکستان کې د بندیزونو سره مخ دی. شاهین بنری په دې رپورټ کې په دغه هیواد کې په ادب او هنر لګول شو بندیزونو ته کتنه کوي چې د منټو فلم له یوه ډایلاګه پیل شي.
اگر آپ میرے افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ہی ناقابل برداشت.
د جنوری په 12 نیټه د لاهور الحمرا آرٹس کونسل د اردو ژبې د نوموړي لیکوال سعادت حسن منټو په نوم ادبي او کلتوري میله ورستو له هغې وځنډوله چې ځینې مذهبي ډلو او مشرانو د منټو لیکونه فحش او لاخلاقي معیاره پریوتی وبلل. د پاکستان د فلمونو د سار ادارې هم د منټو په فلم لدی کبلا بندیز عملی کړی دی چې د دې موضوعات د پاکستان د نظریه سره په ټکر کې دي. په پاکستان کې ادب او هنر ولې د بندیزونو او بریدونو ښکار کیږي؟ په دغه اړه په امریکا کې میشت لیکوال او د منټو مینوال ډاکټر محمد تقی بیگا مشال ریډو ته وویل چې په اصل کې د پاکستان ریاست په خلکو یو مخصوص فکر منل غواړي.
هغه خبرې چې کوم هغه 50 کال مخکې خپل افسانو کې لیکل یا خپل عدالتی مقدمو کې هم دغه دریځ وړاندې کړی و چې آرٹ او لٹریچر باندې سٹریٹ خپل کنټرول اچول غواړي. د پاکستان کې یو رائټ وینګ حکومت دی او دغه د لاسه د الحمرا والا دا بیان شو. هغه اصل ما کتل هم د تاسو کې دي چې لیدلې هیڅ قسم فحاشي نشته، بلکې دا خو دومره یو ډیټیل ښکلی پیس آف آرټ دی.
د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې هم وخت په وخت لیکوالان، خبریالان او هنرمندان د سختدریزه ډلو او ریاستی ادارو لخوا د بندیزونو او زور زیاتی ښکار شوي دي چې ځینې پکې بیا خپل خاورې پرېښودو ته هم اړ شوي دي. په دوی کې یو لیکوال او شاعر عابد جان هم دی چې اوس د اروپا په بلجیم کې ژوند کوي. هغه وایي
دا خو همیشه شوي ده چې زمونږ شاعران ادیبان هغه همیشه جنون ته ورتل شوي دي. اجمل صاحب سره چې وی تاسو معلوم سایل صاحب حتی هغه مطلب چې بندي شوی دی سو سوزل نو زموږ په ملک خو مطلب چې همیشه چا چې د حقوقو خبره کاغه په شاعرۍ کې کړی دا که په نظر کې کړی دا لور پین دي تاسو کې تاسو په دغه خیر په دغه مطلب چې خلک خو تاریخ بسر خو زمونږ چې کله مو مطلب چې قومي حقوقو اواز راوچت شوی دی نو کاغه سیاستدان دی، کاغه شاعر دی، کاغه دیب دی، هغه خو همیشه مطلب چې تاسو لیدلی دی چې هغه یا جلت شوی دی، والی شوی دی، ټارچر شوی دی.
په پیښور کې د پښتون مجلې ایډیټر او لیکوال حیات روغانی وایي د منټو پرنګ ټول هغه لیکوالان د بندیزونو ښکار کیږي چې د خپل ولس د حقونو غوښتنه کوي او یا په هغه ولسی قدرونو او حکومتي پالیسیو نیوکې کوي چې د ټولنې د یوې خاص طبقې ګټې ورسره تړلې دي. نوموړی زیاتوي
د باچا خان د کتاب په 1940 کې اردو یو لنډیز جوړ شو یونس قاسی صاحب کړو دغه دوه دغه چې کوم دي قصونه هغه چاپ او باقي به موږ ګرځېدو الته پته ولګېدل چې دا رومبر کې چاپ شوی دی او دویم کې چاپ شوی دی د اردو مشهور قومي ډایجست پر څه باندې شوې ده یو کار باغ باندې باندې زوځي دا تاول چاپ کړي مجمع خطر سب کتاب باندې باندې کېدل دا رحمت شاه سائل سب کتابونه چې موږ هغه د باندې باندې لاغري دي او لیکوال رساله به نور بشد میت سب هغه باندې پښې و بلکې باغ باندې دې هم شي وي دا د مخکنی رسالې په کوم ډول دی پر موږ باندې کړی دا په خپل خو باندې پینځه پیر اداري اسد باندې کړل
دا یادونه وردا چې د کال 2014 د جنوري په میاشت کې په پیښور پوهنتون کې د تعلیم د نوموړې مبارزې او نوبل انعام ګټون کې ملاله یوسفزی د کتاب مخکتنه هم هغه وخت تر سره نشوه کله چې د منتظمینو په وینا د صوبې حکومت په هنتون ته د غونډې کولو اجازه ورنکړه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا زمينا نجوند سره نسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ فهم دې او مين دي نور نو غوړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ټول ته کینی ټول ته خپل فلا غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.